سلامونه او ستریم سي د مشالډو په دې خبري غړي کې مو زه عبد الحی کاکړ کله کوم هله د سیروغ جوړو خوشاله بایس په دې غړي کې درته یو شمېر رپورټونه لرو چې د سر رپورټ مو په پاړه چنار کې د احتجاج پاړه ودی او دارنګ په پاکستان کې د 8 فروری د انتخاباتو پر ضد احتجاجونه او سره بیا نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو او په پایل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. سرټکی د کورمی ضلع د پیواړ اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د سیمې محاصره دې ختمه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي د افغانستان په اړه د دوحې په غونډه کې پر اساسي خبرو اتفاق سوی دی. او نن په برسلز کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په سور سمندرګي کې له حوثي وسلوالو څخه د بیړیو خوندي کولو لپاره د ټولنې د بحري ماموریت ځای پر ځای کولو منظوري ورکړې ده. او اوسم د خبرونو تفصیل. د کورمی ضلع د پیواړ اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې دوی د سیمې محاصره د ختمه کړل سي. دوی دا غوښتنه پرون د پاړه چنار پریس کلب مخې ته د یوې مظاهرې پر مهال وکړه. په دې موقع د مظاهرې یو ګډونوال سلطان علي مشالډي ټول چې امنیتي سرتیري په نورو سیمو کې موجل کېږي خو فوج یوازې د دوی علاقه محاصره کړي چې د وجې خلکو ته پر تګ راتګ کې مشکلات دي.
مشترک غړو کچری دا هرګاب دو نورو ځایو کې کړه وای مو په ماندلې وو دنګ په کور کې دا حالت نه وو. نه مو شیا سونی ساته شته نه سونی شیا ساته شته څه کوم ګل دې کې نه ټوله د جواب یيږي شکر الحمدلله دا کور مره دا ترای کوم دې دوی ته بعد نه کوي او ته تا په کور دې چې دا خو خلکو الیازه وساتي.
د مشال اډو خبريال وایي چې د پیوال مشرانو له فوجي چارواکو سره جرګه کړې چې پکې د محاصرې ختمولو خبري اترې سوي دي. فوج د کورمی پیوال سیمه له هغه وروسته محاصره کړه چې د فروری پر 15مه په مباینه توګه د پیوال اوسیدونکو په فوج حمله وکړه چې پکې یو پوځي ووژل شو او دوه اولسي وګړي زخمیان شول. په دې اړه فوج پولیس او انتظامی چارواکو له څنډې ویلي خو په سیمه کې سیاستوال حامد حسین ویلي فوج په پیښه کې ککړ شپږ کسان غواړي چې پکې یو ورک دی او د سیمې مشران پاتې 15 کسانو حواله کولو ته تیار دي. د بلوچستان د څلورو ملتپاله سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې د 8 فروری په ټاکنو کې د درغلي پر ضد به احتجاج جاري ساتي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي په مشرۍ پرون په کوټه کې د سیاسي مشرانو یو غونډه وشوه. په غونډه کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل، د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره او د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ګډون کړی وو. په غونډه کې د فروری 8 د ټاکنو نتیجې رد کړل شوې. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سیکرټر عبدالرحیم زیارتوال وو پرون مشال اډو ټول په غونډه کې د نورو سیاسي جماعتونو سره د پټاکنو کې درغړی پاړه د خبرو لپاره محمود خان سگزی او سردار اختر منګل ته اختیار وکړل سوې دي. خو انتخاباتي کمیشن پټاکنو کې د ټګیو تور ردوي او وایي ټول بهیر شفاف وو. د بلوچستان لړمالی حکومت وایي های کورټ د درغړی د تورونو جاج اخیستلو لپاره جرګګۍ جوړه کړې ده. پاکستان تحریک انصاف مشر اعلان کړی چې د فروری 8 په عامو ټاکنو کې د کامی پنجاب او خیبر پښتونخوا سیم لپاره د ګوند ملاتړي آزاد غریبه په سنی اتحاد کونسل کې شامل شي. نن په اسلام آباد کې د سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین له مشرانو حامد رضا او راجا ناصر عباس سره د غړې خبرګونې پر مهال ګوهر خان زیاته کړه چې فیصله په صلاح کړې ده. په ټاکنو کې د پی ټی آی ملاتړو دو نوي غړو انتخابات ګټلي دي خو د عدالت لخوا د ګوند ته د بیټ نه شنور کول کبله په ټاکنو کې آزادو کاندیدانو په هیڅ درېدلې ول. د قانون تر مخې تر کامیابی وروسته به آزاد امیدواران یا په یو ګوند کې ګډون کوي یا به ځانته یو ډله جوړوي. که ځانته ډله جوړوي نو بیا نس کولای چې په اسمبلی کې د مذهبي لږکیو او ښځو لپاره ځانګړي چوکۍ ترلاسه کړي. د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د تحریک انصاف نو ول سوي کاندیدان عمر ایوب خان خبر کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل چې د ګوند ملاتړي منتخبه غړو په سنی اتحاد کونسل کې شاملول زخه هدف په قامی او صوبایي اسمبلی کې د مخصوصو چوکیو ترلاسه کول دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې د افغانستان په اړه د دوحې په غونډه کې پر اساسي خبرو اتفاق سوی دی. انټونیو ګوتریش نن د غونډې پر دوه ورځ وینا پر محل وویل چې طالبان فکر کوي چې د نړیوالې ټولنې اندیشنو ته جواب ویلې ذمہواری نه ده، خو پر دې برسېره غواړي چې په رسمیت وپیژندل سي. خو ده زیاته کړه چې نړیواله ټولنه بیا په دې اند ده چې دا چې اندیشنو ته جواب نه دی ویل سوی، نو نسی کولای په رسمیت د پیژندلو لپاره طالبان سره رابطې وکړي. ګوتریش له ترګړې سره مبارزه د ټول شمول حکومت جوړېدل، د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقوقو خوندیتوب، او یو سولیز او نړۍ سره مدغم افغانستان هغه ټکي یاد کړل چې په وینا یې نړیواله ټولنه ورباندې متفقه ده. د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو په غونډه کې له ګډون انکار کړی دی. د ملګرو ملتونو په قربتوب په دې غونډه کې تر 25 د زیاتو دونو استازی ګډون لري. او رسته خبر دا چې ډیپلوماټانو نن د جرمني خبری اژانس ډی پی ای ته ویلي چې په برسلز کې نن د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو په سور سمندرګي کې له حوثي وسلوالو څخه د بیړیو خوندي کولو لپاره د ټولنې د بهري ماموریت ځای پر ځای کولو په اړه منظوري ورکړې ده. په دې ماموریت کې سور سمندرګي د عدن خلیج او شاوخوا اوبو ته د اروپای جنگي بیړیو او د لومړنۍ خبرداري هوایي نظام شامل وي. هغه بیړۍ به له خپلې خوا د ډزو اجازه نه لري، البته که وسلوال پرې برید وکړي نو بیا جوابي کاروایی کولای سي. د دې بیړیو امنیتي چارو قمندانۍ به د یونان په لاریسا ښار کې وي. په تیره سمندر کې ایران په لو حوثي یاغیانو په سور سمندرګي کې پر مال وړونکو کښتیو حملې زیاتې کړي دي، او له کومې تشریح ورکولو پرته وایي چې دا کار د غزې په جګړه کې د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره کوي. په جواب کې برتانیا او امریکا په یمن کې حوثیانو مرکزونه ویشتي دي. د خبرونو پای تاسو له مشال ریډیو څخه خبرونه واورېدل. دا خبری غړي ده. په دې خبری غړي کې د یو شمېر نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په کورمکی خلکو د فوج لخوا د پیوار سیمې د محاصرې ختمولو لپاره احتجاج کړی دی، خو د حکومت له اړخه څه ویل کیږي؟
برګیډیر صاحب ته دا غویر کړی دی چې زه هاي افسر خبره کوم او دا مسله به زه درته
د پاکستان مالی ادارې ویلي چې د ټیکسونو راټول لپاره به په ملاکان ډیویژن کې دفترونه خلاصوي، خو ځایي خلک او تاجران د ټیکس ورکولو مخالفت وکوي.
انکم ټیکس ته یا پراپرټي ټیکس کسٹم ډیوټي دا هغه ته ځکه نه یو تیار چې معاهده تحت د اسوات او ملاکان ډیویژن مرکز سره دی دغه کړو نو اوس دی دا غیر یک طرفه مخالفت کوي.
پرون د خیبر ضلع په لوړ کې د پښتو غزلي بابا حمزه بابا د دیرشم تلین په لړ کې غونډه وسوه. له کوم کم ځای څخه خلک ورغلي وو؟
د ملک د ګډ ګډ نه، لکه د کوهاټ نه، بنو نه، کرک نه، د نوخار نه، د پېښور نه، د را دمخیل نه، د افغانستان ملګري دا ټول راغلي وو.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. او په دوحه کې د افغانستان په اړه د دوحې کانفرنس حال به هم ترکو او نور رپورټونه هم ستاسو مشال ریډیو سره. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د کورمې د پیواړ او شاوخوا سیمو اوسیدونکو پرون په پالچنار کې احتجاج کړی دی. دوی اعتراض لري چې د پاکستان فوج له تیرو دوو ورځو راهیسې سیمه محاصره کړې او ټولې لارې یې تړلې دي. احتجاجانو غوښتنه کړې چې د پیواړ محاصره دي ختمه کړل سي. د پاکستان فوج په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د کورمې یو نوی منتخب استازی وایي چې د سیمې مشرانو له پوځي چارواکو سره جرګه کړې او ژر دا مسله حل سي. فوج دا سیمه له هغه وروسته محاصره کړې چې هلته نامعلومه کسانو یو پوځي سرتیری وواژه. فوج د سیمې له مشرانو غواړي چې د سرتیر په وژن کې ککړ کسان ور وسپاري. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
دا ناری په پړچنار کې د پیوړ خلک د احتجاج په توګه وهي. دوی د اتوار پرز د پریس کلب مخې ته ولاړ ول او غوښتنه کوله چې له درې ورځو روان د علاقې محاصره دې ختمه کړي شي. په احتجاج کې شامل د یاد علاقې سلطان علي وایي امنیتی سرتیری خو په نورو ځایونو کې هم وشتل شوی، هغلته داسې کاروایی نه ده اخیستلې چې له دوی سره روانه ده. علي زیاتوي علاقې ته څوک ورتلی شي او نه ترې بهر را پرېږدول کېږي چې داسې عام ولس ستونزمن شوی دی. په کورما کې پر 15 فروری د پیوړ ځینو کسانو مبینه پر پوځیانو هغه وخت برید کړی و چې هغوی لاګېدو په ورغلي ټریکټر تر ډزو پس د علاقې صورتحال او امنیت کابو ساتلو په خاطر سمدستي علاقې ته ورغلل. په هغه پیخه کې یو عسکر مړ او دوه عام وګړي زخمیان شوي ول. تر هغې پس د پیوړ علاقه پوست محاصره کړې ده. ځایي اوسیدونکي ابرار قاضي مشال لوډیو ته د ګلپور ازویلي په علاقه کې امنیتي عسکر د ټینکونو سره ولاړ دي چې هدف یې هغلته د شپږو مطلوب کسانو گرفتاری ده. قاضي زیاتوي مخکې د علاقې عمومي خلک به گرفتاره کول خو اوس یې لږ نرمي راوستلې او یوازې د الیزو کام پر ضد دي.
دو د پیوړ مانځه کوم سید محمود ته آی کنه د دې کې اور می پراته ده او دین الان دیا پراته ده او روډیا باندې کړی ده او گرفتاری کې څه کومه نرمي راوسی ده. هلته کمونه پراته دي پیوړ غونډې خیل پیوړ الیزای اوس کومه گرفتاری د وخت کې خاتم کړی ده. پیوړ غونډې خیل سی خاتم کړی صرف یې قوم ټارګټ کړی ده الیزای قوم کنه اوس گرفتاری آره او اور میا کوم جی کی اوال نو لوڑا غجی کی بالکل موجود ده اوسه پوره.
بلخوا په دغړه د پوز او پولیسو د رزمخه ترغله او نه ضلع تنظیمي سویلی البته نیوی ټاکلې شوی د کامی اسمبلی غړی حمید حسین مشال لوډیو ته د ګل پشپا ویلی پوزي مشرانو د شپږو کسانو حواله کولو مطالبه کړي چې په هغه کې یو تن غایب دی او باقی ټول ورکولو ته د علاقې مشران تیار دي. حسین زیاتوی کله چې د مطلوبو کسانو پر ضد د عملیاتو فیصله وشوله نو پوځیانو ته دا ویلی ول چې عام خلک او آبادی دي له نقصان رسولو پچی. حمید حسین دا هم ویلی پر 13 فروری له پوځیانو سره د پیوړ مشرانو جرګه هم شوي چې بګید مسالې په پر امن حل راوستلو خبره شوي.
مشرانو ورته ویلی دي چې متیو دوه درې ورځې مهلت راکوي مو به دا قوم سره د کسانو سره خبرې وکوم او مسله درته حل کو. نو اوس به پته لګیږي چې مخکې دوی څه کوي. برګیډیر صاحب ته دا غویر کړی دی چې زه هاي اپ سره خبره کوم او دا مسله به زه درته حل کوم.
په کورما کې د پیوړ ځینو کسانو لاګېدو سیمې په ورغلي ټریکټر تر هغې ډزې کړې چې په بوتنازیا ځای کې له خوړې شګه په راوړلو بوخت وو. د پیوړ خلک الزام لګوي چې په ټریکټر کې له متنازیه ځنګله پرې کړل شوي لرګي راوړل کېدل. په سیمه کې الیزو کام له پیوړه تر خیرو کوت پورې منطقه خپله بولي او بلخوا منګل لګېدو تر علي منګولو ډونګو پورې د علاقې ملکیت دعوه کوي. په 2020 کال کې له ځنګله لرګي پرې کولو په خبره د ګېدو منګلو او الیزو ترمنځ جګړه شوې وه چې پکې دواړو خواوو تر دېرشو زیات تنانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. په سیمه کې نه یوازې د یاد قومونو ترمنځ د ځمکې په شخړه په عدالت کې کیس روان دی بلکې تر هغې جګړې پاس یوه جرګه هم ورته مقرر شوې وه خو هغې تر شپېتو زیات نشستونه د کولو باوجود هلې راونه وستلو. طارق ورکزی مشال رادیو پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوسم له انتخاباتو پر لور زو او زو بلوچستان ته. په بلوچستان کې څلورو ملت پال سیاسي ګوندونو ویلي په انتخاباتو کې د مبینه درغلي پر ضد به احتجاج جاري وي. پښتونخوا ملي امه ګوند بلوچستان نېشنل ګوند ازارا ډیموکراټک ګوند او نېشنل ګوند داوه کوي چې پرون دې په ټولو سبق کې کامیابه پای جام هړتال کړی وو. حکومت ویلي چې د سیاسي ګوندونو د احتجاجونو او کاربندیز اعلانونو له وجې عام ولس له مشکلاتو سره مخامخ دی. بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن د فروری 8 انتخابات رانه بللې دي. ایوب ترین نور حال راکوي.
د بلوچستان د څلور واړو ملتپالو سیاسي جماعتو غونډه د پښتونخوا ملي او میګوند د چیرمن محمود خان څخه په مشرتابه کې په کوټه کې وسوه. په کوم کې چې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل، د هزارا ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزارا او د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ ګډون وکړي. په دې غونډه کې د فروری په 8 نیټه سوي عام انتخابات مخله رد کړي او ویلې دي چې د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې په حکومتي کچا دومره لوی درغلی اټګي شوی ده. او د غونډې مشرانو پریکړه کړې ده چې دوی به د انتخابي ټګۍ په ضد خپل احتجاج روان وساتي. په دې اړه د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال و مشالډو ته وویل چې په غونډه کې به د نورو سیاسي جماعتو سره د خبرو لپاره و محمود خان څخزي او سردار اختر منګل ته د تماس نیولو اختیار ورکول شوی دی.
کوارډینیشن کمیټې ته هدایت وشو چې پر مخ باندې د خپل پریکړې چې کوم کارونه جوړیږي د احتجاج دا تی وسنجوي د هغه ترتیب لاندې به پارټیانې پر هغه عمل درآمد کوي. بنیادي طور باندې چې د ډي سي د دفتر تر مخ کومه درنه ده دا په جادي وي. درېیمه خبره بیا چې کومې سیاسي پارټیانې موږ سره رابطه کوي یا زموږ لخوا رابطه کېږي دا اختیار مصر ته او اخترجان بنګل ته میټینګ کې ورکړل شو چې ته یې خپلې رابطې که چا د سر کولې هم کوم له چا سر کولې هم په دې به موږ یو بل د ځان سره خبر ساتو. نو دا وصول
د په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف یو مرکزي غړي او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر په دې وروستیو کې د ښاغلي اچکزي سره پر ټلیفون تماس نیولی و. بل پلو ته د یادو جماعتو د کوارډینیشن کمیټې غړو یوه غونډه د فروری په 13مه نیټه په کوټه کې سوې ده، په کوم کې چې پرېکړه کړې ده چې د ولس د رایو یا ووټو د چورکېدو په ضد به د فروری په 1ویشتمه نیټه د کوټ پرس کلب او مخته احتجاجي مظاهره کوي. په دې ترڅ کې د ازاره ډیموکراټیک ګوند مرستیال صوبایي سکتر داود ازاره نور حال څه داسې راته راکړي
چې تاریخ باندې به پرس کلب مخامخ ته بلته مظاهره 22 بجې په جلسه یې کرات 25 هغه خواته جلسه یې مسلم خوځښت مزار خواته ډاکټر برهان به کوي بیا یو جلسه به بیا مرآباد هزار ټون کې به یو جلسه پښتون بیل بلوچ
د نوموړي په خبره چې د فروری په 13مه نیټه د څلور واړو سیاسي جماعتو لخوا په انتخاباتو کې د ټګۍ په ضد په ټوله صوبه کې په کامیابۍ سره په جام اړتال وسرته رسېدلی دی. خو د بلوچستان حکومت ویلی دی چې د یادو سیاسي جماعتو لخوا د اړتال له وجې یوازې عادي خلک د مشکلاتو سره مخ سوي دي. په دې اړه د مشالډو سره په خبرو کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جانتګزی زیاته کړه
د سیاسي ګوندونو ته مو چې دی به دا ټولې لارې وتړي خو ډېرې لارې خلاصې ولې او د رخصتۍ له وجې که څه هم ټرافیک کم و خو خلکو تګ راتګ کم کاوه. بیا هم چیرې چې دوی هڅه کوله چې لارې وتړي هلته امبولانس دغسې د ښځو د زیات عمر خلکو دپاره ډېره مشکله وه چې دوی تګ راتګ وکړي. دا سیاسي ګوندونه د درغلۍ تور پر حکومت لګوي خو تکلیف او ستونزې عادي خلکو له جوړوي. نو دا متاسفانه ډېره د افسوس خبره
هلته د پاکستان د انتخابي کمیشن لخوا د بلوچستان څخه د قومي اسمبلی پر 10 او د صوبایي اسمبلی پر 16 چوکیانو د امیدوارانو یا کاندیدانو د کامیابۍ نوټیفیکیشن یا اعلانیه خپره سوې ده. د کوم لاندې چې د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان اڅکزي د چمن او سردار اختر جامنګل د خوزدار دغه ډول د جمعیت العلماء اسلام مرکزي مشر مولانا فضل الرحمن د پښین څخه د قومي اسمبلی د غړیتوب لپاره کامیاب اعلان کړل شوی دی.
دا مشال رادیو
د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د چوکی لپاره د پاکستان تحریک انصاف نوماند علي امین ګنډپور ویلي د حکومت لومړیتوب له مرکزه د صوبې حق اخیستل د هغې د امن او پرمختګ لپاره کار کول وي. نوموړي دا خبره پرون په پېښور کې خبریالانو ته کړې او زیاته کړې ده چې ګوند یې له بېلابېلو سیاسي ګوندونو سره په خبرو بوخت دی او ژر ده چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې نوی حکومت جوړ شي. شبیر مجان له پېښور حال راکوي.
پیخور سپیکر هاوس کې د پیخور خبريالانو سره د خپل پلار د مړینې فاتحې په موقع د صوبې نومول شوی وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویل چې تر دې دمه لا کوم ګوند سره صوبه کې د حکومت جوړولو په فارمولا نه دی سلا شوی خو خبرې تر روانې دي. همدغه حواله سره مونږ یو بندوبست کوو چې زمونږ د زنانو او اقلیتو مخصوصو څوکې ضایع نشي او تر اوسه سے حتمی پریکړه چا سره نه ده شوی. مونږ عدالت کې رټ هم کوو. لمړیتوب زموږ خپل ګوند او خپل نه خدا. په 19 فروری باندې درخواست ورکو او دهم دا چې کم ګوند کې پارجیتو کا شامل شو. خپل ګوند دننه ټاکنې وکړو او واپس خپل ګوند ته لاړ شو او زموږ چې کم قانوني ټیم دی هغه د عارضي بندوبست لپاره نور ګوندونو سره خبرې اترې کوي لګیا دي.
ٹیمپرری طور پہ
د صوبې د مالی حقونو او کشالو په اړه دوی ویل چې مرکز کې د هر چا حکومت راغی نو دوی به ورسره کینی او خپل حق بترنه په هر صورت واړي او ټول ګوندونه او د صوبې خبریالان باید دوی سره ملتیا وکړي.
پاکستان کے مسائل اگر ہیں تو ہمارے مسائل بھی ہیں. میرا این ایف سی شیئر کا جو 3% مجھے نہیں ملا دو بجٹ میں, میرا جو ہیڈل کا مجھے نہیں ملا.
کہ دا پاکستان مسائل دی نو زمونگ ہم دی مونگ تا بجٹ کے دا این ایف سی 3% برخہ نہ دا ملاو دا اوبو او بجلی بقایا جات نہ ملاوے گی نو مونگ پاکستان کی اسی گو دیر قربانے مور کر دی اس چھتا یو روپے ہم نرا کوے او بیا دا فکر کوے چھ مونگ با یا دا صبح با چپ تھوی نو دا دے چپ پاتے کے دو لوجمو دا حال دے نو اس پا دا خاموشی ماتول غواڑی مونگ با ٹول خپل آواز پورته کوو ځکه سه قرضه یا خیرات مرکز نه نه غواړو. څومره ګوندونه پارلیمان ته راغلي دوی ټول به د ځان سره یو ځای کوم چې د صوبې په سیزونو زموږ سیاسي اختلاف نشته دی او یو ځای به د ولس او د صوبې خبره کوو.
ان چیزوں کے اوپر ہماری کوئی پولیٹیکل ڈسیزن نہیں ہے, اس میں بیٹھ کے عوام کی اور صوبے کی بات کریں گے.
نمولی جاتا کلا چی صوبہ کے امن بھی نہر سبا سم بھی اور دا گاونڈی ہے وادون سربا تجارت اوخ اڑی کو تھا وہ دور کا بھی
امن امان جب قائم ہوگا تو تب ہی ترقی ہوگی, اس سے پہلے ترقی ہو نہیں سکتی. یہ جو ہمارا مرجر والا 3% تھا ہمارا
چی زمون امن و امان پزیشی نو پر مختق با حق وقت کی گی دینا بغیر ترقی نشکی دے دازه چی خپل 3% برخه واړم نو ځکه چې تر سو دا نوی ملو شوی روزگار با دلته خنوی, تعلیم با خنوی, ادارے با خنوی نو دا سدا حالات نشی ٹکے دے
وہاں پہ جاتا ہے کہ بہتر نہیں ہوگا, روزگار نہیں ہوگا, تعلیم نہیں ہوگی تو یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے.
علی امین گنڈا پور چدن اہم مئی پیخو کے تورن ہم دے اول چن اہم مئی پیخے ددوی گن یا ملگرو ندی کڑے او وقت پراشی چپورا پلٹنوشی نو دا با پڑا گشی چدا چا کڑے دی. شبیر احمد جان, مشال ریڈیو, پیخور.
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو, تصویرونو, غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
او سم راځو یو بل رپورټ ته چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ل یوې خوا د فروری 8 په انتخاباتو کې د مبینه درغلي پر ضد د سیاسي ګوندونو احتجاجونه روان دي, نو بلې خوا ته د یو لوی سیاسي ګوندونو ترمنځ د مرکزي حکومت جوړ لپاره د خبرو بهیر هم پیل شوی. پاکستان تحریک انصاف د دې ګوند ملاتړ لرونکو منتخب استازو پر مټ په مرکز کې د حکومت جوړولو دعوه کوي او مسلم لیگ نن په ځګوند بیا د خپل احتیاط په اړه تصویر روښانه کړی نه دی. په داسې کې ځینې شنونکي هیله مند دي چې سیاسي دونه به د عیني مودې د نن وفاقي حکومت جوړ کړي, خو ځینې نور بیا وایي چې د پاکستان چیلنجونه دومره لوی دي چې مقابلې ته هیڅوک یو ګوند تیار نه دی. تفسیر به له مجید بابر واورو.
د فروری 8 د پارلیماني ټاکنو نه پس په پاکستان کې که یو خوا په ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجونه دوام لري, نو بلخوا د لویو سیاسي ګوندونو ترمنځ د حکومت ساتنې لپاره د ملاقاتونو او خبرو اترو بهیر هم پیل شوی. د ټاکنو د نتیجو نه پس په یو بل تورونو سیاسي بیانبازۍ د زړو سیاسي اتحادونو ماتېدلو او د نوو د جوړېدو یو بل سره د مشروطي همکاریو بیانونو کسو هم یو ډول غیر یقیني حالت رامنځته کړي, خو بلخوا سیاسي سیډونکو په دې اندي چې سیاسي ګوندونه به په عیني موده کې د وفاقي حکومت جوړښت خواته په تک کې بریالي شي. په اسلام آباد کې خبریال فخر دورانی وایي چې دا مهال د متحده قومي مومنت, پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند ترمنځ په وفاقي کچا د حکومت لپاره خبرې اترې بریالي شوې دي.
زما د مسلم لیگ نواز, پیپلز ګوند او متحده قومي ګوند له مشرانو سره خبرې شوې دي. د دوی د وفاق په کچا د حکومت سازۍ لپاره خبرې اترې په وروستیو مرحلو کې دي. د نورو ګوندونو د سیاسي انتشار زیاتولو هڅې روانې دي, خو د درو وړو ګوندونو منز مفاهمت هم شوه دي.
د فروری په 12 د پاکستان د شپږو ګوندونو, بلوچستان عوامي ګوند, متحده قومي مومنت, پاکستان پیپلز ګوند, پاکستان مسلم لیگ نواز, تحریک استحکام پاکستان او پاکستان مسلم لیگ قاف ډلې مشرانو یو ګډې خبري غونډې ته ویلي وو چې دوی د حکومت ساده لپاره یو اتحاد جوړوي. خو بیا وروسته اوس نور پرمختګ تر سترګو نه شو. خو په لاهور کې سیاسي څېړنکار ظفر الله خان وایي چې د حکومت سازۍ لپاره سیاسي ګوندونه د جوړجاړۍ مذاکراتو ورکړې راکړې او نورو اړونده موضوعاتو د روښانه کولو لپاره په سیاسي هلو ځلو بوخت دي.
الیکشن کمیشن کو اختیار ہے کہ
د حکومت جوړونه په لومړی مرحله کې انتخاباتي کمیشن پابند دی چې تر ټاکنو 14 ورځې وروسته د ټاکنو نتیجې په رسمي توګه اعلان کړي. تر دې اعلان وروسته به په قومي اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو د مخصوصو څوکیو تعین وشي او بیا هم د آئین لمخې په 21 ورځو کې د اسمبلی اجلاس بلل ضروری دي. دا مهال په سیاسي منظرنامه کې د آزادو نمایندانو یوه هغه ډله چې ورته د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ ترلاسه دی د نورو سیاسي ګوندونو سره خبرو اترو ته تیار نه ده. خو بلخوا په څلورو واړو صوبو کې د حکومت جوړونې لپاره هر څه واضح دي او په وفاق کې هم د خبرو اترو عمل روان دی.
بلخوا په ملکن پونتون کې د سیاسياتو د سانګ مشر معراج الحمید ناصری وایي چې د فروری د اتمې لټاکنو وروسته د روښانتیا هیلې لمن د ولاړې او یو هیواد چې په دوامدار توګه د کړکیچ په منځ کې وو اوس داسې ښکاري چې د ګډوډۍ او پټپا ولاړ حالت سره مخ دی.
انتخابات چې د پاره چې په ملک کې استحکام راشي او کم پولیټیکل انسټیبلټي هغه ختم شي او ترقی هغه پیه یا روان شي او د 2024 انتخاباتو د پاکستان لپاره نور هم کوشن ډرایو کړو چې رګین شوی دی د پارټي نه اوس په مختلف زګونو کې په درنو باندې هم دی او زماتي کم نظر دی نو کفرس کا دوی په دې پوزیشن کې دا پارټیا نه چې دا حکومت جوړول شو یا دا حکومت مخ ته چلول شو د چیلنج سره نو اوس پورې به دوی حکومت جوړ کړی وي. خو دا چیلنج دومره سیریس دی چې دوی سو کم تیار نه دی هغه دا چیلنج ایکسپټ کی.
د ناصری په خبره په هغه هیواد کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ مخ پر زیاتیدونکو کړکیچ په یو بل د باور کمښت او په پراخه کچا د ډایلاګ نه کول با غیر جمهوریت قوتونو ته په سیاسي چارو کې د لاسوهنې موقع ورکړي او د پاکستان اقتصاد ټولنیز جوړښت او امنیت با د لا نور ګواښ سره مخ شي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
اوسم د خبرونو د خبري غړي د اولي نمایته تر رسیدو لمخې نه د خبرونو تر لنډیز لمخې یو بل ریپورت درته اورو. هغه داسې د خبر پښتونخوا په حکومت کې ل قدرت نورو سره د مبارزې اداره وایي روانو بارانونو په هغه صوبه کې څلور کسان وژلي او نه نورې ژوبل کړي دي. د ادارې د بیان لمخې بارانونو دوه کورونه په بشپړه او څلور نور په جزئي توګه ویجاړ کړي دي. د پی ډی ایم په خبره ځاني او مالی زیانونه د سواد ډیر مردانو په شور رسیدونکو ته رسیدلي او په نوي وخت کې بیا د ژغورنې اداره ریسکیو یو یو دوه دوه وایي چې په اغیزمنو سیمو کې امدادي کارونه پیل کړي دي. له پېښور باندې شبیر مجان رپورټ واورو.
د پی ډی ایم یا قدرتي اپتونو سره صوبه کې د نظم ادارې ویان وایي خیبر پښتونخوا کې بارانونو له وجې شوې پیښو کې مالی او ځاني زیانونه د صوبې بیلابیلو برخو نه رپورټ شوي دي. دغه زیانونه په اړه د پی ډی ایم ویان تیمور خان مشال لیډو ته وایي
د شلیرش ګنټو دوران بارانونو په وجه مختلف حادثات شوي دي چې دایي په نتیجه کې څلور کسان پکې په حق رسیدلي دي او نه کسان پکې جوبل شوي دي. څلور کورونو ته پکې جزوي نقصان رسیدلی دی پورا خیبر پښتونخوا کې او دو کورونو ته پکې مکمل نقصان رسول دي. پی ډی ایم دا ټیم ټول ځلې انتظامی سره په قریبي رابطه کې ده او صورتحال مسلسل مانیټر کوي.
نوموړې جاتوی چې د سوبې ټول ځلو نه د معلوماتو راتلو لړۍ دوامدار ده او وایي ځینې سیمو کې د کورونو چتونو را پرېوتو پیښ هم ځاني زیانو نړولې دي. په غرض سیمو کې ور ورېدو ځمکو خویدو لامل لارې بندې دي. دغه شان د پیښور خار په شمول ځینې نور میدان سیمو کې هم سړکونه اوبو بند کړي دي. ولی صوبې کې د ژغورنې سرکاري ادارہ یا ریسکیو 1122 ویان بلال فیضی وای اغزمن سیمو کې امدادي کاروان روان دي. د لار خلاصولو او د بو خل عمل هم روان دي او کوم ځکه چې ودانې لنګې شوې دي هلته کې هم امدادي کاروان روان دي.
ریسکیو 1122 امدادي کاروایانه چې د نو اده خبر پښتونخوا په مختلف ځایونو کې شروع دي. کتا سو په خبر کې وګورئ نو مختلف ځایونو کې اوبه ډېرې زیاتې ولاړې دي. دا غو خلکو د پاره چې د نو زموږ امدادي کاروایانه شروع دي. زموږ مختلف ځایونو کې ټیمز ډیپلوټ شوې دي. دسی جی سمرا سیاحتی مقامات دی التا جدے وورا شروع دا امگا وورے دوران کے ہم سمگ سرویسی سیدے اویل کی کے دو دا پارا عوام الناس تا خواست دے چی تاسو 1122 ڈائل کی ٹال فری نمبر دے خپل موبایل نه ډایل کوي او کل لینڈ لائن نمبر نه ڈائل کوي بغیر د ایریا کوډ نه 1122 ڈائل کولی شي او زموږ د خدمات ترلاسه کولی شي.
د پیډیمه تر مخه زیاتره اغیزمنو ضلعو کې سوات، بر او کوزدیر، خیبر او مردان شامل دي. د موسمیاتو محکمې وړاندنه د صوبې زیاتره برخو کې د 13 فروری نه د بارانونو او ورو ورېدو امکان څرګند کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ری او سم د خبرونی نیمای تر رسیدلی د خبرونو لنډیز دراورو. د کورمی د پیواړ اوسیدونکو لپاره حکومت غواړي چې د پیواړ سیمې محاصره د ختمه کړي. فوج د کورمی پیواړ سیمه له هغه وروسته محاصره کړي چې د فروری په 15مه په مبینه توګه پیواړ اوسیدونکو په پوځیانو حمله وکړه چې پکې یو پوځ ووژل شو او دوه ملکیان زخمیان شول. د بلوچستان څلور ملتپاله سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې د 8 فروری په ټاکنو کې د درغلي پر ضد به احتجاج جاري ساتي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چیرمین محمود خان اڅکزي په مشرۍ کې پرون په کوټه کې د سیاسي مشرانو یوه غونډه وشوه. د پاکستان تحریک انصاف مشر اعلان کړی چې د فروری 8مې په عامو ټاکنو کې د قامی، پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره د ګوند ملاتړي آزاد غړي به په سنی اتحاد کونسل کې شامل شي. نن په اسلام آباد کې د سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین له مشرانو حامد رضا او راجا ناصر عباس سره د ګډې خبرګونډې پر مهال ګوهر خان زیاته کړه چې فیصله یې په صلاح کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د افتونو پر مهال د نظم ادارې پی ڈی ایم ای چارواکي وایي په صوبه کې په 13 ساعتونو کې د بارانونو له وجې 4 کسان وژل شوي او 9 زخمیان دي. د پی ڈی ایم ای لخوا نن مشالې ډوته په راستول شوي بیان کې ویل شوي چې دا کسان په کورمه، سوات، کوز او بره دیر کې د کورونو راغورځېدو له وجې مړه شوي دي. د افغانستان په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي او ځای خلک وایي چې په نور ګرام ولسوالۍ کې د واوري ورېدو پر مهال د غره کمر پرېوتو په پیښه کې 25 کسان وژل شوي او تر شلو پورې کورونه بند شوي. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون نن پر ایکس پاڼه په خبر کې ویلي چې پیښه پرون شپې مهال شوې ده. ډیپلوماټانو د فروری پر 15مه یعنی نن د جرمنی خبری آژانس ډی پی ای ته ویلي چې نن په برسلز کې د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو په سور سمندرګي کې له حوثي وسلوالو څخه د بیړیو خوندي کولو لپاره د اروپای ټولنې د بحري ماموریت ځای پر ځای کولو په اړه منظوري ورکړې ده. تاسو مشال ریډیو اوري. د مشال ریډیو په دې غړي په دوه نیمای کې به د پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه لرو، خو پایل به له روسیې وکړو. د الکسی ناولنی مړی لا هم دغه کورنۍ ته نه دی سپارل شوی. د رپورټونو لمخې د ناولنی په بدن باندې ځینې شنې لیکي لیدل شوی چې ډاکټران ویلي ممکن د ترونن مخکې د اختلاطلانو په سبب وي. الکسی ناولنی چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرسختو مخالفینو او منتقدینو د 40 کلونو په عمر کې د جمعې په ورځ د سایبیریا په یوه لیرې پرته او سخت زندان کې مرسو. دغه مړینې د نړۍ د ګڼو مشرانو کلک غبرګونونه راوپارول. سفیولا سانکزی نور جزئیات لري.
د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک او د اروپای کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین د الکسی ناوالنی په مړینې غوسه ښکاره کړې او ویلي دي چې مهمه ده د روسي سیستم دننه له هغو کسانو سره حساب وشي چې په دې پیښه کې مسؤل دي. د بریتانیا د صدارت د یوې بیانیې په اساس سوناک او وندرلاین پرون د الکسی ناوالنی د مړینې او یو شمېر نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې کړې دي. 40 کلن الکسی ناوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرسختو مخالفینو او منتقدینو و چې د سایبریا په یو لرې پراته او سخت زندان کې ومړ. د هغه مړینې د نړۍ د ګڼو مشرانو غبرګونونه وپارول. د امریکا ولسمشر جو بایدن د الکسی ناوالنی د مړینې په تړاو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه بللی. بایدن ویلي د ناوالنی زړورتیا د هیرولو نه ده. د الکسی ناوالنی کورنۍ او پلویان ټینګار لري چې چارواکي باید سمدستي د هغه مړی د ناوالنی کورنۍ ته وسپاري. اخو د کرملین مخالفې ورځپاڼې نوایا غازاتا راپور ورکړی چې د ناوالنی مړی د سایبریا د سالخارت ښار په یو روغتون کې ساتل کیږي. ناوالنی مور لیودمیلا او د هغه وکیل سالخارت خارته تللی، خو د ناوالنی جسد یې لا نه دی لیدلی. د یک شنبې تر ورځې د راپورونو له مخې د ناوالنی پر جسد د عدلي طب معاینات نه و ترسره شوي. نوایا گازتا د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د بیړنیو خدماتو منصوبینو د ناوالنی پر بدن شنې لکې لیدلی دي. ناوالنی چې په 19 کلونو زندان محکوم و، څو کاله مخکې په زهرجنو موادو هم مسموم شوی و، او بیا د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. له جرمني تر راستنېدو وروسته موسکو کې ونیول شو او تر خپل مرګه په زندان کې و. د ناوالنی د مړینې په غبرګون د ټولو شو کسانو او هغو خلکو له ډلې چې د هغه د یادښت مراسم یې ترسره کول، لږ تر لږه 400 کسان نیول شوي دي. روسي چارواکو ویلي چې دا نیول شوي خلک به څو ورځې په زندانو کې وساتي. ناوالنی په داسې حال کې مړ شوی چې ټاکل شوی په روسیه کې را روانه میاشت د ولسمشرۍ ټاکنې وشي، او تر ډېره اټکل کیږي چې ولادیمیر پوتین به د نورو شپږو کلونو لپاره په قدرت پاتې شي. د ناوالنی ډلې د شنبې په ورځ ویلي چې د هغه په مړینه کې سیاستوال لاس لري.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. د افغانستان په اړه به وروسته د دوهې د کانفرنس جزئیات درکړو، خو اوس به هیوار لاړ شو د خیبر پښتونخوا ملکنډ ته. د پاکستان د مالی ټولولو ادارې د فروری پر 14مه په یو امر کې ویلول چې په ملکنډ ډیویژن کې به دفترونه جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې هغه سیمې ته په مالی یا ټیکس کې د رعایت ورکړل سوی موده راتلونکي جون میاشت ختمې شي. د سوات سوداګر، مدني فعالان او ځینې سیاستوالان وایي چې د نگران حکومت دا کار ورته د منلو نه دی او پر ضد به سخت آواز پورته کوي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
ضلع سوات چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې جدا ریاست وو او بیا کال 1989 کې د پاکستان سره شامل شو، نو هغه وخت نه ورته نیغ په نیغه ټیکس معاف کړی شوی وو. کال 2019 کې چې کله قبایلي سیمو خصوصي حیثیت ختم کړی شو، نو ملکنډ ډیویژن یې پکې هم شامل کړو او دې سیمو ضلعو ته ورکړی شوی د ټیکس رعایت ختم کړی شو. خو د ځایي خلکو په احتجاج په دغه کې 15 کاله نیټه وغځولی شوه، او بیا وروسته کال 2023 کې یو ځل بیا د یو کال لپاره د ټیکس نور کولو نیټه د سیمو کې وغځوله شو. د ملکنډ ډیویژن تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم وای سوات بندوبستي سیمه وه، دلته انتظامیه او عدالتونه ول، خو مرکزی حکومت د ځایي ولس د مشورې نه بغیر د دې سیمې ټیکس نور کولو رعایت ختم کړو.
زموږ د عمل په وجه باندې 15 کاله چور موږ ته میلو شو دی، به یو کال سیکشن پکې شوی دی. اوس موږ دا خبره کوو چې په ملکنډ ډیویژن کې سخت مایوسي کې راو شوی ده. تاجران نه خو عوام ټول چې کوم دی د بھرپور مزاحمت په موډ کې دي. منګا شوم منګای کی شنو بیزې دې شې دې پریشان کړو، او دا شې چې په موږ حاضر شې نو زندگی تیر ورته زموږ لپاره ډیره ګټه شي. په موږ خو ټول عمر په دې جنگ کې وته، طالبانیزیشن، فوجي اپریشن، سیلاب، کرونا، جنگي زلزلې، او نو زموږ کې ستات نشته.
د سوات قومي جرګې ویان احمد شاه وای چې دې سیمه کې د معمول ټیکسونه وړاندې نه خلک ورکوي. لوی ټیکسونو ورکولو ته ځکه خلک تیار نه دی چې دا سیمه پسمانده ده او ځپلی شوې ده، او دغه کې د نوي منتخب شوي نمائندگان خپل کردار ادا کړي.
کوم چې ډایرکټ ټیکس دي چې پای کې انکم ټیکس دی یا پراپرټي ټیکس دی یا کسٹم ډیوټي ده، هغه ته ځکه نه تیار چې دا د یو معاهده تحت د سوات او ملکنډ ډیویژن پارټه چې دی دغه ته پوله شو مرکز سره دی دغه کړو نو اوس دې دغه یک طرفه مخالفت کوي. دلته چې سونه پسماندګي ده او سونه دهشتګردي پاتې شو، اوس هم لکه امن هغه شان نشته. داسې نور چې کوم سہولیات دي هغه زموږ په علاقه کې نشته. د نورو کته ډاون ډسټریکټ په شان ته ده. په دغه وجه باندې زمونږ د ډیر وخت نه دغه یو اصولي موقف را روان دی چې یاره موږ به په سوات کې داسې نه دفتر منو او نه ټیکس منو.
د سوات نه د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن چې د پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لري، په دا غړه وایي چې په ملک کې حکومتونه نه دي جوړ شوي، سیاسي بحران روان دی. په داسې حال کې لنډمهاله حکومت دا فیصله سمه نه ده، خو بیا به هم دوی د تیر په څیر داسې فیصلو مخالفت کوي.
مخالفت
په سوات او ملکن ډیویژن کې ټیکس لګولو په اړه کال 2013 بیا کال 2023 کې ځایي سیاسي ګوندونو، تجارتي اتحادیو، وکیلانو، د تعلیمي ادارو اتحادیو سخت مخالفت کړو. دوی وایي چې دې سیمه کې ولسته باز شیان په ارزان نرخونو میلاویږي او د ټیکسونو لګولو سره به ګراني نور هم زیاته شي، خو په ملکن ډیویژن او پخواني قبایلو سیمو کې د ټیکسونو لګولو فیصله به راتلونکي قومي اسمبلی کوي چې دا سیمې د ټیکس نه معاف کړی شي او یا پرې د ټیکس قانون ولګوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د مومندو او باجوړو کروندګرو د بارانونو پیل سوي لړۍ ته خوشاله دي، خو وایي چې د کیمیاوي سري اخیستلې له وسه بهر دي او ځکه نو خپل ځمکې فصلونو ته نشي تیارولی. د مومندو ځینې کروندګر بیا وایي چې د پاکستان فوج د هغو په سیمه کې د کیمیاوي سري پر خصله او بندیز لګولي چې دا کار د دوی په خبره د سیمې زراعت ته تاواني تمام سوی دی. بلخوا په مومندو کې د زراعت محکمې چارواکي وایي دوی به د ضلع په هر یو تحصیل کې زمیندارو ته په ارزانه باید سري ورکوي. شانواز ترکزی رپورټ لري.
د 13 فروری نه په غریزو او هوار زمکو باران شروع دی. دغه باران چې په 19 هم ورید کرواندګرو په خوشحالي څرګند کړه او وی ویل د دوی کرواندې به هم ورسره خشي. د مومند او باجوړ زیات زمکي په باران خړوبېږي او دغلته هر رقم فصل او سبزیان هم کرلی شي. په دغه زمکو دا وخت تر ټولو زیات غنم کرلی شوی. د مومند او د لکړو تحصیل اوسیدونکو ملک ګلشاه صافي مشهد رډو ته وویل بارانونه به ورته فصل خوخه کی، خو کوم مشکل ورته شته نو هغه د کیمیاي سره دی.
زما خپل سل کانال پټه یعنی سل دړې ته منګوای چې هغه منګه تقریبا نیم شړ پاد شوې خوشکا سالې د وجنه 50 کانال منګه کړلې دي. خو دلته د بد مرغه منګه ته دلته سونا یوریا د ملټری د پیسلو د وجنه بندي دي. هغه مخ کې د سی پیسلې کړې وی چې 30 کیلومتره کم علاقه سرحد ته نږدې نو البته به سونا یوریا یا نورې کمې چې د کاد خاورې ته منګوای هغه به بندي. خو یعنی زمونږ په علاقه کې ډېر سخت تکلیفات دی دغه د وجنه بالکل منګ علاقو کې سونا یوریا چې کوم دی نو وسط دغه ډېر سخت اشد ضرورت دی او دا نشته دی.
د محمد 12,000 اکر ځمکه بارانی ده، 15,000 اکر ځمکه د نهر نظام د لاندې ده. بارانی ځمکو باندې زیاتره غنم، وربشي، شړشم او په ځینو هغه ځایونو کې چې د کویانو اوبه لري سبزیان هم ور باندې کرلې شي. د باجوړ ځمکې بیا ټولې بارانی دي، خو هغلته ځمکه کې اوبه زیات دي او په غرونو واورې هم پرې وځي نو کروندګري د چینو په اوبو کروندې کوي. باجوړ کې بیا د فصلونو او سبزیانو نه علاوه ځینې داسې بوټي لکه زیتون او نور هم په ګڼ شمېر کې شته او د کروندګرو په خبره د دوی معاش زیاتره په دغه کروندو هم روان دي. د خرکنو کلی سلاردو باجوړ سیراج مې مشهد رډو ته وویل دغه طبيع کیمیاوي سري خو ملاويږي خو قیمتونه ډېر سیوا دي.
کله باران ورېږي د دې سبب پیداوار چې کم دی دا 15-20% نورم زیات شي. سره چونکې ګراني دي زمیدار ته ډېر زیات مشکلات دي. په سل د پاسه په 15,000 روپۍ باندې تر وړه سره ده. موږ په خپل چونکې سل یو نیم سل دړۍ پټي باندې غنم کرلې دغه شان مختلف قسم سبزیان دي نو سره ډېره زیاته ګرانه ده او په کار ده چې اوس په دې وخت کې زمیدار څومره زر تر زره سره ورکړي.
په مومند کې کروندګر کیمیاوي سره استعمالول غواړي نو څنګه به پیدا کوي؟ مشال رډو هم دغه پوښتنه د زراعت د محکمې زرعی انسپکټر وارث خان نه کړي.
د دې منګه خپل ډیټا نوٹ کو، بغیر ډیټا دا منګ نشو ور کوله. منګه ډیسټریکټ ډایریکټر په وافر مقدار سره په خپل تحصیلونو منګ بوالو مثال صافی لکړي به بوالو غلنې وابلو یک غوند نو یک غوند یو داسې ځای چې ته پندلې ته انبار ته او میچنې ته منګ سپلای ورکو. ځمیدار چې څومره رونه دي ان شاء الله د دې نه به مستفید شي دي هم دي مستفید کیږي هم. نو یوریا به دوی ته د مارکیټ نه 500 نه والا 600 روپو پورې ارزانه ملاویږي.
تیر وختونو کې به کروندګرو ته په کیمیاوي سرو او تخمونو سبسیډي مانه رعایت ورکېده او هر کله چې به رجسټر کروندګر دغه شیان اخیستل ورته به په ارزانه بیه ورکېدل. خو د پاکستان حکومت چې کله د قرضونو ورکولو نړیوالې ادارې IMF نه قرضه اخیسته تیر کال یې دغه رعایتونه ختم کړل او د دغه ادارې په وینا په ګڼ شمېر شیانو ټیکسونه هم سیوا کړل چې ورسره د کروندو اوزارونه، تخمونه، دوایانې او سره هم ګرانه شوي دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
تاسو مشال ریډیو اوري لکه څنګه چې موږ ولیز د افغانستان د دوه د ناسي حال به هم درکو نن په د افغانستان په اړه د دوه د ناسي دومره او رستي ورځ ده په دې کې د افغانستان د مندي ټولونو او شوزو استازي د ملګرو ملتونو او ګډونو ګلو هیوادونو له ځانګړو استازو سره لیدلي او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم ورته وینا کړې ده په دې ټولو حالاتو باندې تعقیبوي او نظر ساتي د مشالیدو د افغان څنګه ازادي رادیو خبريال امید زهیرمل چې دا وخت را سره د واتس اپ لارې وصل دی زهیرمل سیب تاسو ته هرکلی وایم که مهرباني وکړي دغه دوه مروځي د غونډي جزئیات را سره شریک کړئ
انا کاکر صاحب غونډي په دوه کلام روان افغانستان پاړه اندېښمنه ده لومړی تر هغه سره مبارزه ده دویم د ټول شمول حکومت جوړی دلته په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو خو د حقوقو خوندیتوب ده او یو سوریزه او نړۍ سره مدغم افغانستان داسې افغانستان چې هم ځان سره په سوله کې هم خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې او هم له نړۍ سره په سوله کې دغسې یو افغانستان دا د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده خو ښاغلي ګوتریش وویل دغسې دي چې عملي شوي نه دي او نړیواله ټولنه په دې اړه ډېره اندېښمنه لري هغه د توکو په شکل باندې د افغانستان د طالبانو د حکومت او د نړۍ ترمنځ اړیکې د چرګې او هګۍ سره تشبیه کړي او بیا یې وویل چې نړیواله ټولنه په دې باندې اندېښمنه ده چې دا کارونه طالبان نه کوي زموږ اندېښنو ته ځواب نه راکوي او بیا غواړي موږ نه غواړي چې موږ په رسمیت هم وپېژنئ نو دا خو یې نه کېږي چې زموږ اندېښنو ته رسیدګي ونیشي او رسمیت بیا دوی وغواړي هغه دا وویل چې ملګرو ملتونو سرمنشي چې موږ خپل یعنی ملګري ملتونه داسې افغانستان غواړي چې هغه د ترهګرو خوندي ځاله نه وي او داسې افغانستان غواړي چې د خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري او نړۍ سره هم اړیکې ولري او تر پای دا چې طالبان ولې دې غونډه کې ګډون ونه کړ د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې طالبانو ماته یو لیک رالېږلی و او دې لیک محتوا داسې وه چې هغه د نورو افغانانو د حقونو نقض و که چېرې ما منلی وای نو داسې کوو چې نور افغانانو حقونه یې نقضول نو ځکه ما دا لیک ونه مانه شاید یو دلیل همدا و چې هغه طالبانو په دې غونډه کې ګډون ونه کړ یو مهم بحث کاکر صاحب چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل کېدلو چې د دې غونډې یو له مهمو ټکو څخه ګڼل کېدل هغه په اړه باندې دې وویل چې په دې اړه باندې موږ او نړیوالې ټولنې یا ګډون کوونکو هیوادونو سره همغږي ډېره نږدې کړې ده سره خبرې مو ډېرې کړې دي خو داسې روښانه نه کړه چې توافق په دې کس باندې شوی دی که نه دی شوی خو دوی وویل چې دا لاره اوږده ده چې د افغانستان لپاره کومه سیاسي نقشه چې ده دا اوږد مزل دی او په دې وخت کې باید په دې برخه کې ګامونه پورته شي یعنی عملا داسې ده چې ګنی تر اوسه په دې شخص باندې یا په هغه نفر باندې چې د دې لپاره ټاکل کېږي اختلافات شته او یو توافق پرې نشته
زیرمل صاحب که د خپلو اورېدونکو دپاره یو بیا تاسو دا تکرار کړئ چې دا غونډې له پرون د راسي او بیا نن هم دوام وکړي دا هدف یې سوالی او په دې کې چاو چا ګډون وکړي او ارزښت یې څه دی هدف ارزښت او چاو چا
پرون رواني دي کاکر صاحب دا غونډې اساسي درې هدفونه د غونډې خودل شوې دي اول دا چې څه ډول د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته ځواب موندل شي افغانستان د ترهګرۍ د خوندیتوب په برخه کې چې افغانستان په ترهګرۍ باندې نه بدلي دویم هدف یې پکې دا دی چې څه ډول باندې طالبانو سره تعامل وشي د طالبانو سره د تعامل سټرکچر یا تګلاره باید څه وي دریم او اساسي هدف یې دا دی چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي نقشه یا تګلاره باید څه وي چې په دې کې بیا د ځانګړي استازي ټاکل کېدل هم یوه لاره ده دی بل مهم بحث دی دا پکې ګډون کړی دی د افغانستان نه د مدني ټولنو په استازولۍ باندې پنځه کسانو ګډون کړی دی چې یو یې خبریال دی او درې نور یو دوی د ښځو د حقونو فعالې دي چې یو یې د ولسي جرګې غړی هم پاتې شوی او یو یې د ښځو د حقونو فعاله ده او د نړۍ نه بیا د اوویشتو نه د پنځه ویشتو نه د اتریشتو هیوادونو ګډون کوونکو هیوادونو خپل استازي ورته رالېږلي طالبانو ګډون نه دی کړی خو سرمنشي خپله یا د ملګرو ملتونو سرمنشي چې دی هغه د دې غونډې مشکل کوي اهمیت د دې کې راځي دا مثال لپاره د راتون کې سیاسي نقشې او تګلارې باید جوړ شي
ډېر ډېر مننه او مې زهر مل سی تاسو جزئیات راکو روغ اوسئ خوشاله اوسئ او شو وخت ترته غواړم خدای پامان اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او تاسو لکه څنګه امید ظهیر مل درته ویلي چې د افغانستان په اړه د دوهې کانفرنس د دې ارزښت د افغانستان په اړه باندې راتلونکي لار نقشه جوړ سي. دا چې خپل افغانان و دې ته د دوهې غونډې ته په کوم سترګه ګوري لږ به هغه ته ورسو.
د یوې افغان نجلۍ په حیث د ملل متحد سازمان او د نړیوالې ټولنې ناستې نه په دوحه کې دا تقاضا کوم چې تر څو اوسني حاکمانو د ښځو د حقوقو نه تبعیض محدودیتونه نه یې لري کړي او ښځو ته د کار، تعلیم، محاکمو او د انساني شرافت لاسرسی ورنه کړي او یو همشموله حکومت دوی منځ سره نه وړي. اصلا د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. په لنډه کې مې غوښتنه د دې ناستې نه عدالت او ازادي ده او د ښځو د حقوقو ته د حیثیت اعاده ده.
که چیرې بیا هم دوی د افغانستان په کله غږیږي، لومړی د افغان ښځو د تعلیم په کله دی غږیږي، یو زمینه سازي دی وکړي، یو جوړ جوړی دی وکړي د افغانستان له حکومت سره چې د ښځو لپاره د تعلیم دروازه خلاصه کی. او بل د ځوانان د بیکاری په کله دی وغږیږي، ځکه ځوانان بیکار دي، کار نسته، روزګار نسته، ورځ په ورځ فقر زیاتیږي. د ما په شان په زرګونه او په میلیونونه ځوانان دي چې بیکار دي او بیکاره سوي دي. او له دې غونډې څخه همدا هیله لرو چې په همدې دوو موضوعاتو بحث وکړي او نتیجې ته دې ورسیږي او دغه شته ستونزې دي حل کړي.
زه سمایا په شپږم ټولګی کې اول نمره وم. ما غوښتل چې د تعلیم لار د لارې خپل ګران هیواد ته خدمت وکړم. دا شپږ کال په ډېرې خواري او ستونزې مو ښوونځی ته تلو، خو په دا دوه کال کې چې طالبان د ښوونځي دروازې او پوهنتونونه په نجونې باندې تړلې دي، موږ ډېره خفه او ناامید یو. موږ د دنیا او حکومت څخه هیله لرو چې په راتلونکي کال د تحصیل زمینه موږ ته مساعد کړي.
نوی راغلی و له پاکستان افغانستان ته، پاکستان را وسړلو، دلته کار روزګار نشته. زموږ څه شی وکړو؟ حیران پاتې وو، کار روزګار بېخي شته نه. فامیل والا هم ټول بېکاره دي. غریبي ډېره زیاته ده، اشتیاجي وضعیت زیات خرابه ده. موږ د دوهې غونډې نه دا خواهش ده چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي. کار روزگار نسته سی چی شی وکړو؟ دوهې غونډه کې داسې فیصله وسي چې افغانانو ته ګټه ور ورسیږي او افغانانو ته ژوند بدل سي، غریبانانو سره مرسته وسي.
ورور ګلنه دغه د قطر غونډه چې ده هم دې ګوره غاړه نه وي، چې دا خلک درواغ نه وایي، رسنۍ نه مخلوق د پاکر سره دغه بېخي څوک دوی نه مني. زما دې پخته کسه نیکه موږ یې سزا اخرو. موږ د ټول افغانستان که ښځه ده که نر دی، ګرده پر پزه دي، رسنۍ نشته، چات سړی وژاړي، پاکر بېکاري دی، خپل ځانه بل څوک نه مني، خپل ماشونه اخلي، خپل په کور زندانو کې سپاره دي. چې څوک د یو خبرې ورته ووایي هم نه 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 نه، د ښار وایي چې د تاسیدې ادارې خلک دي. اوس که دغه څوک یو خبره وکړي، د ژوند ساکم قسم په خدای که وکړي، ول دا خبرې چې موږ کوو د سر په سودا یې کوو. نه پوهېږو وروره چې دا رسنۍ هم د دوی سره لاس دي، دا جهانیان زموږ په سرنوشت لوبې کوي. الله خلق دې څنګه پسنګ دې وروره؟ په والله که یو څوک یا درواغ یا پس ولې نه غریب نه نه ګاډیوان، والله خدای خپل یو فاضل کړي. دغه زموږ د غزغي رسنۍ چې نشر کوي وروره، موږ خو والله والله ناشته د الله دربار.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تاسو د افغانستان د دوهې کانفرنس په اړه د افغانانو نظرونه واوریدل. اوس یو بل رپورټ تر ازو پروند د لنډ کوتل په جرګه حال کې د نومیالي شاعر امیر حمزه شینواري دیرشم اتلن ولمنځل سو. دا غونډه خیبر پښتو ادبي جرګې جوړه کړې وه. د خیبر پښتونخوا د نومیالیو شاعرانو او ادیبانو تر څنګ ځینو افغان لیکوالانو هم ګډون کړی و. دوی د حمزه بابا پر ژوند، فن او شخصیت مقالې وړاندې کړي. فرهاد شینواري نور حال راکوي.
شاعر و ادیب پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال ریڈیو سرا د دغی دستوری حال شریک کړ.
پلوارگی جرګه حال کې د امیر حمزا خان شینواری د دیرشم تلین په مناسبت باندې وستر دستورا سرته ورسېده. د دې دستورې صدارت پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب وکړو. د ملک د ګټ ګټ نه لکه د کوهاټ نه بنو نا د کرک نه د نوخار نه د پیښور نه د در ادم خیل نه د افغانستان ملګري دا ټول راغلي وو. دې ټولو په خپلو مقالو کې په خپلو تبصرو کې دا خبره وکړه چې امیر حمزا خان شینواری په شلمې صدۍ یو ستر شاعر ادیب دانشور او پوهان تیر شوی دی.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی د امیر حمزا خان شینواری د تعلیماتو په حق لا ویل.
د حمزا بابا تعلیمات د ټول انسانیت د ښېګړې دپاره دي. د انسان سره د مینې خبره یې کړې ده، لکه د هغه یو ډېر مشهور شعر دی چې د محبت د باریکو نه توبه پاتې خپیابله فلسفې شوې زما. د پښتنو خواخوږی دی، ستا پیغام خو افاقي او عالمگیر و، خو په دې کې هم پښتون درنه هیر نه شو. نو دا د قومیت تصور دا د بابا په افکارو کې ډېر زیات روښانه دی.
په دې دستوره کې ډاکټر یار محمد مغموم هم خپله مقاله وړاندې کړه.
نو موږ هغه آسان آسان شعر کوټ کوو، اوس همدا صرف غزونډې ډومبې غزل چې کوم دی دا احساس ہے تو خدا کمر زما دیپک کتا کشتپور تپر زما اس چاور باد باسته کرے نہ پکویشی دا ڈومبیا یو غزل چکم دے زما دا خیال دے چ پٹول پختونخوا کے بدائے چوبلوی چ تدی تشریح کی. نو منگا تو وقت د بچت پارا آسان آسان شہروں نہ چٹن خلق پہ کوئی گی اس گو نہ کہا سا پستر کو کی غڑی کی زما مینا مات نہ گری شرمی کی زما مینا حمزہ حسن یہ خزان پمکھ واخص اس میں گل گودے بڑی گی زما مینا. یعنی پختو اور اسلام کا آغا پخل شاعر ہے کہ سطح اور کئی گٹ اور کئی اور شر چکم گئے آ مغلوب کئی مغل علامت چکم گئے آغا مغلوب کئی نو لکدا دا چکم گئے یو ڈیر دا یو ڈیر ماں بچی اس طرح کی پختنے والی ان کیش میں نیغ شبانا اتا تا شاہ خبر ہوگا اور برند
امیر حمزا خان شینواری په 1901 کې په لند کوتل کې زګیدلای وو او په 1909 کې وفات شوای. کتابونه غزونه کلیات حمزا مکتوبات حمزا د خوشحال بابا یو شعر سپرلای پاینه کې نوې چھپې په نوم ناول د حجاز په لور او د کابل سفرنامې او د سیو شمیر نور آثار چاپ شوی. فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر.
د مشال ریڈیو د سه‌شنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریڈیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ری او سم د خبرونی ورستی ریپورت ترازو مل د سر بخبرونه پای ته ورسیږي او ز عبدالحی کاکړ و به اجازه درځه خواخم. د خوست ولایت په صبری او یعقوبی ولسوالی کې یو شمیر رضاکارانو په غریزه سیمه کې د تفریح او د میزایونه جوړ کړی دي. د صبری ځوانان وای غواړي چې سیلانیان هغو شنو سیمو ته تکته واڅوي. هغه ځنګلونه له خوست شاره شاوخوا 40 کیلومتر لیرې شمال لوري ته پراته دي. نجیب الله خیل اور باندې ریپورت جوړ کړی دی.
یو شمیر رضاکار ځوانانو د خوست د صبریو په غرنیو او ځنګلیزو سیمو کې د ځایي شتمنو او بهرمیشتو سیموالو په مالی مرسته یو شمیر ساده دمځایونه جوړ کړي چې سیلانیان پکې کینی او د هغه سیمې له طبیعي ښکلاګانو خوند اخلي. د صبریو اوسیدونکي صدیق رحمان خاکسار مشال راډیو ته وویل
دلته موږ تقریبا یو لاس دونې پنډر ځای جوړ کړی دی. د ځوانانو د مسافرو په چنده چې تاسو مګن وینئ دا د هغو ځوانانو چې دلته مسره بنډارو ته رزی راتل یو بنډارونو ځوانانو په همکاري جوړ کړی دی. او بل دلته تاسو وینئ چې موږ دغه ځوانانو مټ تقریبا 15000 نیلګي کې نو شوی دي شپه ورځ دغه څه ساتنه پلنه کوو.
مخکې دې چې د صبرایو په ځینو غرایزو سیمو کې اوسنی د مزایونه او د اوبو ډنډونه جوړ شي، سیلانیان کوم ستونزو سره مخامخ ول؟ په اړه د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی منور خان وایي
چې خلک بلول د تداب معلومات نه کېدو چې موږ چېرته کېنو. دا خو ستایر انتخاب شوي ځایونه دي او شعار سره چیرو شي او کلیارو کې ستړي وي یا زه داسې ورته معلوم نه وي یا نه تیور دا ځایونه وي باس کې نه او بل داسې سخلتونه وي ځکه چې ګوړتې د ځوان سره چیاروري بلختونه پزکی او تیور زه معلوم نه.
د صبریو ځنګلیز غرونه او شنې غونډې چې تیر وخت کې د جګړو ډګرونه وو، اوس ورته د خوست له بیلابیلو سیمو خلک د تفریح او ساتری لپاره ورځي او د دې ځای له صفا او شین طبیعت خوند اخلي.
نوم می سنګوال سخی ده، د خوست مرکز متون اوسیدونکی یم. صبریو سیمه سفر ده، په میلار غلی او نور ملګری هم سره دي. دلته وینو چې زی په زی کارونه شروع شوي دي او نوی نوی پروژې په مخ روان دي، نو د تفریح لپاره ډیر بهترین ځای ده او ډیر ښه ځای ده.
بلوز ته د خوست رون اندی او مدني فعالان هم په افغانستان کې د ګرځندو یو سیاحت فرهنګ د ترویج لپاره د تاریخي سیمو رغونه او د شنو سیمو ساتنه د مهمې اړتیا په توګه یادوي. یو تن مدني فعال سپین روان نورزی وویل
په خوست کې په اوسنیو وختونو کې چې کوم تفریحي ځایونه کې کوم د مزایونه جوړیږي یا ځوانان په خپل مصارف ادا کار کوي، دا نه یوازې د میلو لپاره یو ښه ګام دی، بلکې د سیاحت د فرهنګ لپاره چې هغه په ملي اقتصاد کې ډیر ستر رول لري د غیر لپاره یو خزه مینا مسایدې دل دي.
د خوست ډیرې سیمو لکه د ګوربز او اړوند غلام خان، د تڼۍ او عاد محمد، د باغ سینارګای، د ازاز میدان ټول شنو ساحو، د مرکز اړوند فارم باغ او اوس مهال د صبرای زنبر او سفر شنو سیمو ته سیلانیان د تفریح لپاره ورځي او په دې توګه سیاحت او ګرځندوی د خلکو په بنسټیز فرهنګ بدلیږي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.